د امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا. د افغانستان د ترانسپورت او ملکی چلند وزارت وایي چې د هیواد هوایی حرم ساتنه او سارنه اوس مهال نشي کولای. د امریکا د پاوز د لوی درستیزانو د کمیټې رئیس وایي چې امریکا به په عراق کې نور تربیوي مرکزونه جوړ کړي. او په ترکیه کې د پارلماني انتخاباتو نه وروسته جمهور رئیس طیب اردوان د لومړي ځل لپاره په تلویزیون کې څرګند شوی دی. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د آشنا ټیک پروګرام لرو، او په دې پروګرام کې په دې خبرې شوې دي چې په ټلیفون او انټرنیټ کې خپل معلومات څنګه خوندي کولای شو. خو دا پروګرام ثبت شوی دی، تاسو سره رسن نشو غږېده. اوس زه زیبا خادم او سید سلیمان شاپاچا د ساعت خبرونه وایو.
د جمهوری ریاست مطبوعاتی دفتر وایي چې جمهور رئیس اشرف غنی د پارلمان د کار د مودې د غځولو په سر سلا مشورې پیل کړې دي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی خبر اعلان ته په کابل کې ویل چې جمهور رئیس غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دې اړه سره توافق لري. د موجوده قوانینو په اساس د پارلمان د کار موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزارت ویلی دی چې اوس د افغانستان د هوایی حریم ساتنه او سارنه نشي کولی. د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزیر محمد الله بتاش نن د خپل وزارت د کار د لومړیو سلو ورځو د پلان په باب خبریالانو سره د خبرو په وخت کې وویل چې د افغانستان د هوایی حریم د ساتلو دپاره 70 تخنیکي مامورینو ته اړتیا ده، او دوی یوازې 8 تخنیکي مامورین لري او تخنیکی وسایل ته هم ضرورت لیدل کیږي. د افغانستان د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند وزیر ویل چې حکومت به پراتونکو دریو میاشتو کې د نړیوالو قواو نه د افغانستان د هوایی حریم د ساتلو او سارلو مسؤلیت په غاړه واخلي، او یو بارني شرکت ته به اجاره ورکړي. د تیرو 14 کلونو په موده کې د هیواد هوایی حریم ساتنه او سارونه په افغانستان کې د میشتو امریکایي قواو لخوا کېده.
د امریکا د پوز د سترو د سیسانو د کمیټې رئیس جنرال مارټن ډیمسی وای چې امریکا به د عراق د پوز روزلو په خاطر په هغه هیواد کې نور تربیوي مرکزونه هم جوړ کړي. جنرال مارټن دا تبصره په داسې حال کې وکړه چې سپینه ماڼۍ وای جمهور رئیس باروک اوباما عراق ته د 450 مشاورینو او نظامي روزونکو د سولو پریکړه کړې ده. د سپین ماڼۍ وایان جاش ارنست ویل چې امریکایي مشاورین به د سنی قبایلو د روزلو لپاره د لنبار د تقدم په دښته کې یو تربیوي مرکز پرانیزي. په همدغه دښته کې د 2003 او 2011 میلادي کلونو په دوران کې امریکا تر ټولو غټه نظامي اډه لرله چې اوس یې د عراق حکومت د امام علي هوایي اډې په نوم یادوي. امریکا دا وخت په عراق کې 3000 عسکر او مشاورین لري چې زیاتره د بغداد د دفاع لپاره په دنده ګمارل شوي دي.
جمهور رئیس رجب طیب اردوان په ترکیه کې د یکشنبه په ورځ د پارلماني انتخاباتو وروسته د لومړي ځل لپاره نن په تلویزیون کې وینا وکړه. خاغلی اردوان چې ګوند غوڅ اکثریت نه دی ګټلی، د ټولو سیاسي ګوندونو نه وغوښتل چې د یو نوي ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره الیزلې ګړندی کړي.
د چین دولتي مطبوعاتو د پنجشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د امنیتي چارو یو پخوانی مشر ژو یونګانګ چې یو وخت ډېر مقتدر سړی ګڼل کېده او د چین د کمونیست ګوند د مرکزي کمیټې غړیتوب یې لرو، د رشوت خورۍ او اختلاس په جرم باندې حبس محکوم شوی دی. ښاغلی ژو 22 کلن دی.
د بشري حقوقو د سو سازمانونو یوې ګډې ډلې چې د بشري حقوقو د سار نړیواله مؤسسه د اف نړیوال سازمان او د کینیا د ملي کانګرس ډله پکې شامله ده، د کینیا چارواکو ته شکایت کړی دی چې پولیس په دغه هیواد کې د دوو خیریه مؤسسو کارکونکي زوروي او تهدیدوي. په دې دوه ډلو کې د افریقا او د کینیا د مسلمانانو د بشري حقوقو د ټولنو غړي شامل دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نایجیریا او ګاونډیو ملکونو مشرانو د بوکو حرام په ضد د یوې مشترکې نظامي قوې د جوړولو په غرض په یوالي غونډه کې ګډون وکړ. دا عاجله غونډه چې د نایجیریا په پایتخت ابوجا کې جوړه شوې وه، د نایجیریا د جمهور رئیس محمدو برهان وروسته د چاد، کیمرون او نایجیر مشران هم پکې ویناوې وکړې. د نایجیریا جمهور رئیس وویل چې نایجیریا به د دغې ګډې قوې قمانداني په غاړه ولري.
د استرالیا صدر اعظم ټونی ایبت نن د پنځشنبې په ورځ خبرداري ورکړی دی چې د اسلامي دولت ډله نړیوال عزایم لري او باید چې په پراخه توګه یې توندو نظریاتو د جذب د مخنیوي په خاطر نوره مبارزه وشي. خاغلی ایبت چې په سیدنی کې یو سیمه ییز کانفرانس ته وینا کوله وویل چې د دې کانفرانس مقصد دا دی چې د ګاونډیو ملکونو سره د داعش د ټروریستي پروپاګند د خپرېدو د مخنیوي په هکله مرسته وشي. نوموړي وویل موږ باید یو موټی دریځ غوره کړو، ځکه د داعش زور که ورسیږي نو هر چیرته او هر ځای ته به ځان ورسی. ایبت وویل چې داعش د هر چا دپاره بسیط پیغام لري او هغه دا دی چې تسلیم شه او یا ومره.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د پنځشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د امریکا د پوځ د سترو درستیزانو د کمیټې له رئیس جنرال مارټن ډیمسی سره وکتل. جنرال ډیمسی چې درې ورځې مخکې اسرائیل ته رسیدلی و، دا سفر یې په داسې حال کې کړی چې د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما او د نتنیاهو ترمنځ شخصي روابط خړ پړ شوي. د دواړو ترمنځ د ایران د اتومي پروګرام په باب اختلافات راپیدا شوي دي.
جاپانی چارواکو نن د پنځشنبې په ورځ د ملک په جنوبي برخو کې د سختو بارانونو د ورېدو له کبله او د سیلاونو له امله 300,000 خلکو ته امر وکړ چې د خپلو کورونو نه ووزي او خوندي ځایونو ته ولاړ شي. چارواکو د کوماماتو په سیمه کې هم تقریبا 300,000 کسانو ته توصیه کړې ده چې د خپلو کورونو نه ووزي. د جاپان د موسم د اټکل ادارې خبرداری دی چې د بارانونو رخت به دوام ولري او شاید چې په ځینو سیمو کې ځمکه وخوریږي او سیلاونه راشي.
نن د پنځشنبې په ورځ د سوریې او ترکیې د ګډ سرحد سره په لسګونو مهاجرو انتظار کوي چې ترکیې ته واوړي. چارواکي وایي چې تقریبا 200 مهاجر چې د سوریې اتباعو زیاتره ښځې او ماشومان دي. د چهارشنبې په ورځ د ترکیې د بیړنیو مرستو وزیر خبریالانو ته په انقره کې وویل چې یوازې په تېر هفته کې 6,000 مهاجر له سوریې نه ترکیې ته راوښتي دي. له بلې خوا د کوردي قواو او داعش ترمنځ د سوریې د تل ابید د ښارګوټي د نیولو لپاره سخته جګړه روانه وه. کوردان چې د امریکا د هوایی پوځ جټ الوتکې ملاتړ کوو له داعش نه یې د دغه ښارګوټي په شاوخوا کې څو کلي نیولي دي. تل ابید د ترکیې او د سوریې د رقه د ښار ترمنځ په مهمه لویه لار پروت دی.
د بلجیم د سمندري پوځ یوې کشتۍ هغه 200 غیر قانوني مهاجر د ایټالیې د سیسلی په ټاپو کې د اگست بندر ته ورسول چې د جون په نهمه د مدیترانې په سمندرګي کې د ډوبېدو نه ژغورلی و. دغو خلکو د لیبیا نه په څو کشتیو کې د اروپا په لورې حرکت کړی و. ای پی خبری اژانس ویلی دی چې زیات شمیر ښځې او ماشومان هم په دغه ډله کې دي. سکال د مدیترانې په خطرناکه لاره برابر 300 مهاجر خپل ځانونه اروپا ته ورسول، خو تقریبا 2000 تنه په اوبو کې ډوب شول او مړه شول.
د نیویارک ایالتي پولیس نن د پنځشنبې په ورځ هم د حق دوو قیدیانو پسې ګرځېدل چې په نیویارک کې د کلینټن له عمومي محبس نه د یو زیر زمینی پایپ لاین په لاره تښتېدلی وو. پولیسو شاوخوا سړکونه تړلي دي او د تښتېدلو بندیانو د څارنې په خاطر یې پاټکونه اچولي دي. دواړه قیدیان په 2002 میلادي کال او 1999 میلادي کلونو کې د قتلونو په جرم نیول شوي او په 25 کلونو حبس باندې محکوم شوي وو. او د ښځو د فوټبال د نړیوال جام په لوبه کې چې دا مهال په کاناډا کې روانې دي، د فرانسې ټیم د انګلینډ ټیم ته 1-0 په مقابل کې ماتې ورکړه. د فرانسې د ټیم لوبه به د فرانسې د ټیم بل لوبه به د کولمبیا سره وي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خپرونه پیلېږي. په دې خپرونه کې موږ ستاسو تلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.